Sofia Stamanida. Damer og herrer, Aşna Radyo. Korbana Şafya Sardar. د امریکا جغ آشنا رادیو د روختیا د خبرونی ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو د پاره درنو اوریدونکو د نن شپې د روختیا په خبرونه پیل کوو قدرمن اوریدونکو د یک شنبه په ورځ د جولای د میاشتې په 28مه په نړۍ کې د جړی یا هیپاتایتس نړیوال ورځ ده دا چې دا ناروغي په څو ډوله ده څومره خطرناک ده او د جړې د جړې ناروغي ولې پیدا کیږي او اراز او علائم یې څه دي او د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وسی نو موږ په خبرونه کې په کابل کې د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب میلمه کړی دی محترم یوسفزی صاحب زموږ سره په لین کې دی نو زه د محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب څخه ډیره مننه کوم او لومړی وده ته سلام کوم السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست
بله سلام علیکم شاته جامعه تاسو او تاسو ټول همکارانو همدارنګه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته
ډېر مننه ډاکټر صاحب لږ څه مو اواز داسې ټلیفون ته مو لږ څه نږدې سئ چې اواز مو لږ څه صحیح راسي خو بیا هم صحیح دی اواز مو کور مودن محترم ډاکټر صاحب چې تاسې وخت خبرونې ته حاضر سولاست نو ډاکټر صاحب مخکې مې هم وویل چې د یک شنبې په ورځ چې د جولای د میاشتې 28مه ده نو په نړۍ کې د ژړې یا هیپاتایتس نړیوال ورځ ده دا چې دغه ورځ کې یعنې د جړې په ناروغي باندې یعنی څونه خطرناکه ناروغي ده او په نړۍ کې څونه خلک په دې ناروغي باندې اخته کیږي نو راوسو پر دې ناروغي باندې بس تاسو سره وژغیږو چې د جړې ناروغي یا هپاتایتس په څو ډوله ده او څه ډول ناروغي ده مهرباني وکړئ
د
جړې
ناروغي یا هپاتایتس ناروغي دا یو ویروسی ناروغي ده چې ډېر شدیدن ساري ده دا موږ په اوس ډېر د څه ویروسونه دي چې د هپاتایتس یا د خپله د ځیګر د حجراتو د التهاب یا پړسوب سبب کېدای شي چې اوس موږ په افغانستان کې څو نوه تشخیصولی شو چې یو هپاتایتس ای ده هپاتایتس بی ده
بله
هپاتایتس سی ده همدارنده هپاتایتس سی او نور اشکال هم شته په افغانستان کې موږ دا اوس ای بی سی تشخیصولی شو چې ای په افغانستان کې د زیر زیری په نامه یادوي سی هپاتایتس د تور زیری او دله سره سی هپاتایتس اوس خلک د سپین زیری په نامه یادوي
بله
درې واړه خطرناک دي خو د دوی ترمنځ تفاوت دا ده چې هپاتایتس ای چې دی دا اکثرا په اطفالو کې منځته راځي او دا سلیم شکل لري او دا مرض اکثرا کله چې ماشومان نیسي بیا اکثرا طبعي کم ضرورت نه پیدا کوي یو ډېر کم تعداد مریضان یې طبعي ضرورت پیدا کوي یا وخامت ته ځي خو د دې شکل اکثرا کرونیک یا مزمن شکل ته نه ځي خو دغه نور ډولونه چې هپاتایتس بي او سي دی دا ویروسونه ډېر خطرناک دي او که په خپل وخت طبعي نه شي یا په مزمن شکل تبدیلېږي او بالاخره دا اته ژوند ته کاندیدا هم را مخته کولای شي چې د ورسته د مفصل پیوږي
ډیره مننه ورکان ډاکټر صاحب تاسو چې د جړې یا هپاتایتس ناروغي ډیره شم مشته تشریح کړله نو اکثره خلک د تور جړې څخه چې هغه هپاتایتس بی د چتا سیمخ کې ویل چې یو جړ جړې دی یو تور جړې دی او دا د دې ناروغي څخه ډېر اکثره هم شکایت کوي او دا ناروغي په افغانستان او په ټول نړۍ کې ډېره ده نو کارته وایس چې ولې په نړۍ او خصوصا په افغانستان کې د هپاتایتس بی یا تور جړې په ناروغي باندې خلک ډېر اخته کیږي د دې علت څه دی
دا ناروغي لکه چې مخکې ما وویل دا ناروغي ویروسي ساري ناروغي ده چې دا اصلا د څو لارو نه انتقال کوي چې اکثرا د وینې د مثلا د وینې او د وینې د مشتقاتو له لارې کله چې موږ د وینې د یو چا په ضرورت وي او د دوی ته وینه تطبیقوي که چېرته دغه احتیاط ما زه نظر ونیول شي او هغه څوک چې ډونر دی یا وینه ورکوونکی دی د هغه معاینات ونشي کیدای شي چې موږ د دغه ناروغي انتقال کړو بل دا ده چې چېرته دغه ستنه چې پچکاري پرې کېږي دغه ستنه شریک ستنه شریک سرنجونه د ضرورتاتو په وخت کې استعمالېږي او احتیاط ونشي او ډسپوزیبل او یا یو ځل استعمالېدونکي ستنو نه استفاده ونشي سرنجونو نه استفاده ونشي کېدای شي چې دا ناروغي موږ انتقال کړو همدارنګه دغه د ګیرې د پل چې زمونږ خصوصا په وطن کې اکثرا نایان چې دي که نه د په وطن کې سلمانی اکثرا د یو پل نه څو اشخاصو ته استفاده کوي خصوصا په کلي باندو کې خو په ښارونو کې دغه موضوعات لږ جدي نه د نظر نیول کېږي چې په اطرافو کې لا هم دوی اصل ته څوک توجه نه کوي او همغه یو د کلي سلمان دی چې اکثرا ما چې لیدلي حتی په کلي کې راته خپله سلمان په هپاتایتس اکثر څوک ورته متوجه نه دي او هغه نور سره ګیره مثلا ورخري او دوی په ټول ځړي مبتلا شي بل مهمه خبره دا ده چې کله چې دغه مثلا څوک چې مفارضت جنسي کوي خصوصا که میړه اخته وي ښځې ته او ښځه که اخته وي میړه ته د دې مرض د انتقال سبب کیدای شي همدارنګه حتی کله کله مور که ټول ځړی لري نو احتیاط مد نظر ونه نیول شي نو ماشوم کیدای شي چې دنیا ته راشي بیا په ټول ځړي اخته شي نو دغه موضوعات
ډېر مهم دي واقعا
چې دا ناروغي د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي او په افغانستان کې مخکې دا واقعات ډېر زیات وو خو په دې وروستي کلونو کې چې د ماشومانو لپاره دغه د واکسین موضوع ده ټول ځړی اوس افغانستان د واکسین په سکیجول کې شامل شوی دی او همدارنګه د خلکو عامه پوهاوی لږ زیات شوی دی خلک ډېر احتیاط کوي نو اوس واقعات ورځ په ورځ انشاءالله مخ په کمېدو دی خو تېرو کلونو کې واقعا دا یو لویه بلا وه او همدا اوس هم هغه خلکو چې دا میکروب اخیستی دی په دې مرض اخته دي او په دې مرض نه رنځ لري او دا مرض تاسو پوهېږي چې دا مزمن شکل لري او باید مسلسله او مداومه تداوي ورته وشي
ډېره له کور مودن ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب اوریدونکي هم موږ په لین کې لرو خو یو پوښتنه به بیا هم زه ستاسو څخه وکړم چې څنګه یو څوک په پوسی چې په ژړې اخته دي د علایم څه دي تور ژړې البته
کله چې دغه میکروب د سړي وجود ته راننوځي کیدای شي چې د مثلا په اوله هفته اته اول میاشت کې اته په اولو شپږو میاشتو کې هیڅ څوک په دې پوه نه شي چې دا په تور ځوري دا شخص اخته دی نو همدارنګه څه شی چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې دا بیا کله کله دغه ټول ځړی حتی نقص کاری په بعض اشخاصو کې په خپله اعراض او علائم واضح حل نه لري، خو دا لکه د سیمپټومی شکل د دې په وجود کې مخته ځي، او په دې ترتیب دا سړی یو خو په خپله د ده په وجود کې مرض مخته زیاتېدو ده، او له بلې خوا دا سړی نور جامې ته ډېر خطرناک سړی، ځکه چې دا کېدای شي چې نورو ته د مرض د انتقال سبب شي. خو هغه مهمې علامې چې دي هغه عبارت دی د زیړي نه، چې دا زیړی همدغسې دا د سترګو ګاټې چې کوم دي هغه سپینه برخه چې ورته سکلرا وایي، د دې زیړوالی اول منځته راځي، او بیا وروسته دا زیړوالی کله چې دا زیړی زیاتېږي بیا د ټول پوستکی مخ مثلا او ټول د تن پوستکی دا ژیړېږي. بل مهمه خبره دا ده چې مواد غایطه سپینېږي، د ادرار چې کوم دی دا ډېر ژیړېږي، حتی کله د تور تیل په شکل د مریض ادرار چې راځي لکه د تور تیل په شکل وي، څه به ورسره وي، دا خلک ډېر زر ستړي کېږي، او د کار توان له لاسه ورکوي. همدارنګه کېدای شي چې دلبدي استقرافات د معدې درد ولري، او بالاخره خپله دا د ګیډې درد ورسره وي. نو که کله ګیډه ډېر زیاتېږي، کېدای شي چې په وجود کې دا خارښ ډېر زیات شي، کله چې دا د بلوروزین سویه ډېره لوړېږي او ګیډه ډېر زیاتېږي، بیا نو کېدای شي چې خارښ په وجود کې پیدا شي. او همدارنګه هر څومره چې مراسم مخته ځي، نو د خپله د کباب یا د ځیګر هغه وظایف چې دي هغه مختل کېږي، او د عدم کفایې د ځیګر عراض له مخته راځي، چې هغه بیا حتی د شخص کېدای شي کوما ته لاړ شي، وپړسېږي ګېډه، وپړسېږي په ګېډه کې اوبه راکژمو کې خیر
پرسیږي، او بالاخره دا مو هغه آخري مراحل دي. بله کورمادان محترم ډاکټر صاحب، هیله ده چې اوریدونکي هم د موضوع په اړه پوښتنې وکړي، او واقعا دا یو خطرناک ناروغي ده ژړی، او زموږ خلک ډیر بعض وخت په بعض ځای ډیر عادي نیسي. نو لطفا محترم اوریدونکو، محترم پروفیسر نورالحق یوسف زیف صاحب چې د اندرا ګاندی د روغتون رئیس دی، او واقعا د دې ناروغي په باره کې تاسو مفصل معلومات درکړه او ښه معلومات یې درکړه. نو هیله ده چې د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. اوریدونکي په لین کې ستاسو مهرباني وکړي، تاسو په خیر راغلاست. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم جو په خیر شافه جان، خو تاسو دا فرصت ته سلام علیکم جعفر وکړئ.
سلامات سي جعفر صاحب، خدای مو ژوند لره، مهرباني وکړئ.
او سلامات اوسئ. دا د تاسو نوم پښتنه دا څه مبارک چې دا یو کس پخته یې، یعنی په یو بل مو یو بل شافر په یو کې غذا فری، او هم مشکل لري کنه لري، او بل د دې پرېر باید د چیش ته وشي.
بیا ښه سم خبره ده. محترم پروفیسر صاحب مهرباني وکړئ. یوسف سیسی،
ما د اورور یو موضوع واخیستل دول شي، یو څوک چې هسته دی په یو کاسه کې ډوډۍ خوړلی نه خوړی شي که نه شي خوړی، یعنې د ډوډۍ په وخت انتقالي که نه، بل
وایي د کومو غذایي موادو څخه پرهیز وکړي که څوک په دې مرض باندې اخته یې، نو د څه شي غذایي موادو څخه، د کومو خوړو څخه پرهیز وسي؟
چې څه چې ډېر مهمه ده، اول خو تا د غذایي موادو خصوصا تور زیړی د شدید کاسې نه، مثلا د روغبړ نه، یا مثلا حتی د کچې ته اولاد مصاب ده، یا مثلا پلار مصاب ده که خپل اولاد سره مینه کوي هغه مچو کوي، نو د دغه د تماس نه، یعنی چې د وجود د تماس نه دا نه هغه کېږي، نه انتقالېږي، د غذا او د ګډ لوښو د استعمال له کبله نه انتقالېږي. بل مهمه خبر دا ده چې د پرهیز په باب، که چېرې یو څوک په دې مرض مبتلا ده او حاده مرحله ده، یعنی په هغه کې هغه اعراض علائم چې ما مخکې یاد وکړل، مثلا زیړی واضح هم پکې لیدل کېږي، په دغه مرحله کې چې د ځیګر مصاب دی او د ځیګر حجرا حشرات التهابي دي د دیگر وظایف مختلف دي. په دې مرحله کې ډیره خبره دا ده چې دا خلک هغه مواد چې په دیگر باندې په دیگر کې میتابولیک کیږي او په څلور د دیگر کار کوي هغه مواد استعمال نکړي لکه ډیر وړین مواد لکه روتيني مواد دا باید استعمال نکړي او د هغه خوړو نه استفاده وکړي چې هغه زیات کاربوهایډریټ لري او ډیر زر هضمي دي او جذبيږي. د مهمه خبر دا ده چې کچې ته اراض علي من ډیر واضح نه دي خو هغه خلک چې عمل لري خصوصا دغه د الکول نه استفاده کوي دغه الکول چې د بیا په دیګر ډیر زر نقص فتاکی لري او دیګر نقص کوي او د دیګر د خرابېدو زر خرابېدو لامل کیږي او څنګه چې دا مرض د دې مرض هغه کورس ډیر سری کوي او شخص ته ډیر ضرر رسوي او ډیر زر دیګر خرابېږي.
من ډیر مننه کور مودان بل اوریدونکو په لین کې دی مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اس بل
السلام علیکم.
وعلیکم السلام خپل ځان معرفي کې مهرباني وکړئ.
سلام سي د لاور خان مال لنګرار نه
د شهر غلاس د لاور خان سي مهرباني وکړئ.
سلام سي زموږ کور کې یو مریض دی نه هپاتایټس سي کرونیک هپاتایټس سي دی او دا اوس برحاله ټینفویر او هپټوکم او وین ګولې خوري نو زما په خپل خپل شکل ډاکټر څه څه چې دا غناره څومره خطرناک ده او تیر لپاره کوم خواړه ډیر مهم دي چې موږ به تاسو ورکو.
نو د لور خمسې
په
بل دا اوس
لور مور
بله دا ډاکټر صاحب مفصل د پرهیز په اړه کې خبري وکړلې د ناروغي د خطرناک تو په اړه کې چې څونه خطرناک ده مخکې هم خبري وکړلې نو بیا هم تاسو په لین کې اوسئ چې بل پښتنه ډاکټر صاحب تاسو څخه کوله مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب د لور خان په لین کې دي د ننګرهار څخه. د لور خان ډیر
وشدې مریض کرونیک هپاتایټس سی باندې مبتلا ده.
بله
نو دا مریض یې مطمئنم چې دې تر کنټرول لاندې نیولی ده دوا یې ورته ورکړي دي هغه فشاري او ټابلیټونه به خوري. مهمه دا ده چې اوس په کوم مرحله کې دی او د دې دغه د وینې پی سي آر تاسو کله چې اوس پی سي آر منفي دی که نه ده
دلاور خان صاحب دلاور خان صاحب نسته متاسفانه دلاور اوریدونکو کې نسته په لین کې
اوس چې لاور خان په لین کې نشته خو دوی حتماً د ناروغ تر درملین لاندې نیولی ده دا اوس هغه مزمنه حالت ته داخل شوی ده. مهمه دا ده چې دغه مریضان بیا هم ډېر کوشش وشي چې د دوی غذا ډېر صحي غذا وي یعنی د میوجاتونه د سبزیجاتونه باید ډېر زیات استفاده وکړي دوی ډېر شاخه کارونه باید ونه کړي همدارنګه هغه غذایي مواد چې دیګر ته ډېر نقص لري لکه مخکې ما عرض وکړ خو په افغانستان کې الحمدلله الکول څوک ډېر نه استعمالوي خو بیا هم دغه مصالې او رنګه مواد چې په دې غذاو کې استفاده کېږي دې شیانو نه باید شدیدا پریز وکړي استراحت دې ډېر وکړي او مایعات دې ډېر واخلي او مهمه خبر دا ده چې دا ناروغي باوجود د ټولو اهتماماتو چې نیول کېږي کېدی شي چې د ځیګر په هغه سیروس څنګه ورته وایي یعنی دغه د ځیګر حجرات تخریبیږي په ځای فبروز ماست راځي او کېدی شي چې د ځیګر د سرطان لامل شي. هپاتایټس سي ډېر زر په دغه سې حالاتو تحول کوي خو مهمه خبر دا ده چې دا ویل شي دا په کرونیک هپاتایټس سي تتللی ده نو دا ډېر زر سړی نه خرابوي که تر نظر لاندې وي نو دا کېدی شي چې هغه په هماغه ترتیب دوامدار طبیعي وکړي او د دوی معاینات هر میاشت او هر درې میاشت خصوصا تعقیب شي که چېرته د دوی د ځیګر وظایف خرابېږي دفتن باید د ډاکټر څخه طبیعي شروع شي او د وخامت نه چې لګري شي سره د ټولو خبرو کېدی شي چې مثلا د څوارلسو او شلو کلونو ترمنځ دغه په فلاله ورته روز او کېږي چې د زیږر سرطان ما سره شي او دا په فلاله فعال مراحل کې دوامدار تاثیر شي او مراحل کې تشخیص شي هغه ته اقدام شي نو اوس کو تداوی هم ډېری چیزی اکا د سرطانونو تداوی په ډېر ښه شکل
شي.
مهمه خبر دا ده چې دا ناروغي بالاخره په اعظمي کې فایده دیګر سرطان او
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب حبیب الله سیام صاحب د فیسبوک د لارې تاسو سلامونه لیکلي دي او یو پښتنه استاس څخه کړی ده چې وای زه خپل په تور جړی باندې اخته وم تقریبا د لس کاله نو دی سربیره پر دې چې فرزند دوا هم د اخیسته د اغا خان هسپتال ته هم تللې دي وای د حکیم څخه مې بعضی دوا واخیستلې اغه یعنی یونانی دواوی د استعمال کړی دی او ما وای ګټه کړی د پدې سکه زموش خلک اکثره ډاکټر صاحب د بعض د پجړی اختای د البته په مزمن حالت تور جړی اختای او دوی د دغه یو دواو څخه استفاده کوي چې وای دای پر ما باندې دم وکړلی یا داسې سولم یا داسې سولم دا شی ماته فایده وکړه آیا دغه تاسو د طبابت نقطې نظر تاسو څنګه بولی
جیسا شبیر محمد اس کو اچھی طبابت تقریبا
دیر مختلف للی دی یعنی وقت
یعنی دیر پر مختلف للی دی دیتی دغا پیسلا تو اچھی طبابت کی بابا چھے ہر شوئے چھے کو سرگو گولی دلشی تجربتا او سرگو گولی دلشی داغا تجاوی نتیجہ ہم سرگو لیدل کیگی تجربه کیگی او چو چو زل آغا با دی تحقیقات کیگی باید ناغا بیا عملی کیگی مهم خبر داده شه او افغانستان که داغا یونانی طبابت اما بسی واضح هم بسی سانتیفیک شکل باندی مختلی دی
بله
او هاگا دوایی شدی دی پا آگوی که منگی مثلا منچه داکترانی د دې د دواو په ترکیب باندې د دې د دواو په اثر باندې د دې د دواو په اساس باندې موږ نه کوو او زه په دې اصلي تاکي چې واځي هم څه شو ولا کو دومره وتوایم چې دا مرض چې خطرناک مرض دی
ډیرله ډاکټر صاحب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم تاسو وویل چې بیا هم خاص پروګرامونه څه ډول پروګرامونه دی په نظر کې نیولی دي چې دا ډول خلک فرضاً پوسی او د دوی د پوهاوي دپاره چې اکثره مریضیانې دي لکه دغه استاد خپله تور جړی چې ډېره خطرناکه ناروغي ده او په داسې نورو امراضو خو په خاص ډول د دې ناروغۍ د په باره کې د خلکو د اما اذهان د په هولو د پاره د دوی د ذهنونو د په هولو د پاره څه کړی دي څه خاص پروګرامونه لري
ګوري اول مهم خبر دا ده چې چون دا ناروغي ډیره ساري ناروغي ده او فقیر کلمه کې ډیر زیات استلا څه ده چې اړي چې په افغانستان کې عادي خلک مفاهیم له مدیدل خاطره د امر سیا وزارت څو مهم کارونه کړي اول دا ده چې عامه پوهاوی ډېر زیات په دې کار شو په راډیو ټلویزیونونو کې اساسو کلینیکونو کې هغه خلک چې شفاخانو ته مراجعه کوي د تور جوړې په باره کې معلومات ورته ورکړل شي بل مهمه خبر دا ده چې کوم څه معلومات وویل چې دا ناروغي د غاښونو د ډاکترانو په واسطه د خپل د ډاکترانو په واسطه د مسلمانانو په واسطه کېدای شي چې خلکو ته انتقال شي نو اول سکرینینګ وشو دغه خلکو مثلا ډاکټر صاحب سوي کار کوونکي او سلمانان دا ټول کوم چې په هغه ساحاتو کې چې د دولت تر تسلط لاندې دي دلته دا ټول خلک سکرین شول او هغه څوک چې مثلا دغه ناروغي په کې وه د هغوی په اصطلاح د هغه کارونو نه چې مستقیما د یو چا سره سروکار درلود د هغه کارونو نه لاس ونیول شو بل مهمه خبر دا ده چې صحي کارکوونکو د دې له خاطره چې په خپله صحي کارکوونکو د دغه ناروغۍ نه په دې ناروغۍ اخته نه شي ټول سی کار کوونکی د شفاخانو د ټولوان نرسان او کارکونکو دول ټول په مجموع کې واکسین شول. هغه درې دورې واکسین چې د هپاتایټس لپاره دی دا واکسین شول. د نوي زیږیدلو ماشومانو او د یو کال نه ښکته ماشومانو کې د ټول زیړي واکسین پروګرام شروع شو چې دا کلونه کېږي تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې دا د افغانستان د واکسین په سکیجول شامل شوی. مخکې به مثلا د درې نیمې میاشتې نه وروسته دا واکسین تطبیقېدل تر یو نیم میاشتې نه وروسته. اوس اول درې واکسینه چې نوي زیږیدلو ماشوم ته کېږي هغه د توبرکلوز د پولیو ضد او د ټول زیړي ضد واکسین ده چې په اوله ورځ تطبیق کېږي. نو دغه تمامات او کارونه اصلا د امریکا په وزارت کې شروع کړل شو چې دغه ناروغي د استعمال د سري پیشرفت نه مخنیوی شي. او اوس تقریبا زویله شم چې د دې ناروغي د انتشار هغه سري انتشار مخنیوی شوی دی چې په تېرو تقریبا شلو کلونو کې دا ناروغي ډېره شدیده په اصطلاح د افغانستان د خلکو ترمنځ خوره شوه. اوس یې د شدید پر اصطلاح
بله بله ډیره مننه. یو بل اوریدونکي د فیسبوک تلاري لیکلي دي جمعه ګل شریفي صاحب ویلي دي وای کچیر څوک په دغه ناروغي باندې اختوي او ناروغي فرزن د دوی په بدن کې منفي سي دوی وای یعنی د مینځ ولاړ سي آیا بیا هم مخ راګرځولای سي دا ناروغي یعنی دوه هم ځل دا مثبت کېدی شي سي د داسې معلومات څخه خوشتي دي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
مهم خبر دا چې موږ هغه څوک چې په دې مرض اخته دي دوی ته واکسین کوو. دا هغه درې دورې واکسین چې کېږي دا په دې معنا چې دغه سړی نو د دې مرض نه معاف شو، یعنی په آینده کې دا په دې مرض نه اخته کېږي. کله کله هغه څوک چې دوامداره مثلا د دغه ناروغانو سره سره کار لري وایي چې په پنځه کالو کې کېدی شي چې یو وري واکسین شي دغه دوباره دغه ایمیون سیستم را بیدار کړی. خو هغه څوک چې په دې ناروغي اخته شوی دی هغه نو او بېرته د دې ناروغۍ نه ریکور شوی دی او ښه شوی دی او مکمل ښه شوی د دې په وجود کې یو انتیبادي منځته راځي. هغه انتیبادي که تر دې لوړ دی او دا بیا دوباره په دې ناروغۍ نه اخته کېږي.
بله بله دراله محترم ډاکټر صاحب اوریدونکو بيخي ډېر ټلیفونونه کړی دي زباول د دې څخه معذرت غواړم. بیا هم تاسو دوه معلومات ودی ته ورکړه کافي معلومات چې هغه څه و هغه ټول د تداوی په ایسه کې د نشانې په ایسه کې د اراض علی مو چې تاسو ویل د ټول د غذایی پرهیز د واکسین د ماشومانو د په ټول لارو تاسو اډونا واچوله. نو ډاکټر صاحب موږ تقریبا یو د خلرو کته سي ورسته پیغام هغه ناروغان چې د پچی په تور جړی اخته دي بیا هم ورسته پیغام چې تاسو مهرباني وکړئ و دوی ته ورکی ډیر بشه سي. نور نو د اوریدونکو څخه زه ډیر معذرت غواړم چې اکثره ټلیفونونه اوستي او موږ د دې ټلیفونونو نه څه اخستلای د وخت کم والی په خطر. محترم پروفیسور یوسف سیز مهرباني وکړئ. مهمه خبر دا ده چې
هغه څوک چې په مرض اخته دي اول ډیر مهمه خبر دا ده چې خپل د فامیل غړي باید واکسین کړي. هغه چې کله ورته په مجموع کې دوی باید د تور زیړي په مقابل کې واکسین شي ځکه چې دا واکسین د مرض د انتشار نه جلوګیری کوي. بل مهمه خبر دا ده چې دغه سړی په خپله د هغه معامله کې ویل چې دوی د دوامداره استراحت کوي، ډېر ثقیله کارونه نه کوي او صحي غذا نه دی استفاده کوي. او بل هر چې څه دي باید تاسو که دا څه څه دي چې په خو دا څه څه دي که تلمان څه دي هغه څه ته وایي چې په څه دي دی افغان چې هغه
په دې پوسی یعنی
هغه څه چې دي مثلا خپل د دې څه په ماسه زمه نور سره شریک دي.
ډېر مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زید اندرا گاندی د روغتون رئیس ستاسو څخه ډیره مننه. د محترم اوریدونکو څخه هم ډیره مننه کوم. قدرمن اوریدونکو تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارو.